واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدل کو په دې لاره شروع جوړ به زنه را لې سوي درته د دې وخت خبرولې سره هر کله وایم درنوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته
ویان سیف سلیمان شاه په داسې حال کې چې د سینن تلویزیون شبکې ریپورت ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځنګل استازي زلمی خلیلزاد به د پخوا په شان وسام خپل ماموریت ته دوام ورکړي، خو فکر کېږي چې د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت سره اړیکې چندان زیاتې دوستانه نه وي. د ریپورت لمخې اشرف غنی کابل ته د خلیلزاد د روسي سفر په لړ کې له نوموړي سره له ملاقات نه ډډه وکړه. د افغانستان حکومت لا په دې اړه خپل عکس العمل نه دی ښودلی. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاندې میرمن ایملی هورن د جمعې په ورځ وویل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک سولوان په پام کې لري چې تیر کال په دوحه کې له طالبانو سره پر لاسلیک شوې توافقنامې باندې غور وکړي. سولوان دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د مشاور حمدالله محب سره د یو تلیفوني تماس په وخت وکړه. د دې نه مخکې طالبانو د ښاغلي سولوان د هغې بیانې هرکلی کړی و چې ویلو متحده ایالات له طالبانو سره د لاسلیک شوې توافقنامې د عملي کولو نیت لري، خو په دې شرط چې طالبان هم خپل مسؤلیتونه پوره کړي او په افغانستان کې د یو دایمي اوربند او سولې لپاره د مذاکراتو له لارې زمینه مساعده شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د فولادي کټارې د لګولو پروژه به په روان میلادي کال کې سرته ورسیږي. د ډیوی رادیو د ریپورت له مخې شیخ رشید پرون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ډیورند کرښې په غاړه د فولادي کټارې پروژه تقریبا 90% بشپړه شوې ده او صرف 10% کار یې پاتې دی. د ډیورند کرښه 2600 کیلومتره اوږده ده. د کانکریټي دیوال او فولادي کټارې د لګولو کار د پاکستان فوج په 1996 لمریز کال کې پیل کړو او دا دلیل وړاندې کړو چې د افغانستان نه قبایلي علاقو ته د وسلوالو جنگیالو د راوختلو، قاچاق او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په خاطر باندې دغه کټاره جوړی. د افغانستان حکومت د پاکستاني چارواکو د دغه یو طرفه اقدام مخالفت کړی. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د فرانسې د خبری اجانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت لمخې د سعودي عربستان د افیاوا ځواکونو د ریاض د پاسه د حوثی یاغیانو یو هوایی حمله شنډه کړې. د فرانسې خبری اجانس د سعودي عربستان د دولتي مطبوعاتو په حواله ریپورت ورکړ چې د دښمن هدف خونڅه شوی دی. اجانس د عین شاهدانو له قوله وویل چې پرون د شنبې په ورځ په محلي وخت د غرمې په 11 بجو په ریاض کې د یوې غټې چاودنې اواز واورېدل شو. د ریاض د سلیمانیا ناهی اوسیدونکي په تلیفون باندې وویل چې دغه زوراوره چاودنه په ډیرو ځایونو کې خلکو واورېدله او داسې ښکارېدل چې له فضا نه یو څه شی په ښار باندې رالوېدلی. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د 1994 لمریز کال لاهیسې د یمن د حوثي یاغیانو په خلاف چې ایران یې ملاتړ کوي په جنګ بوخت دی او حوثیان یې په ځواب کې پر ریاض او د سعودي عربستان په یو شمېر سرحدي ښارګوټو باندې ځمکنۍ او هوایي حملې کړي دي. د ریاض له نړیوال هوایي میدان نه د 2 ساعتونو لپاره د الوتکو پروازونه وځنډول شو. د متحده ایالاتو د سینات د مجلس دیموکراتان او جمهور غوښتونکي د پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ د دویم ځلي محکمې په منظور موافقې ته رسیدلی دي. توقع ده چې د ټرمپ محکمه به د فروری په 9 پیل شي. د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د جمعې په ماښام اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو اقلیتي ګوند له مشر میچ مکانل سره له مذاکرات نه وروسته په دې اړه توافق ته ورسېده. توقع ده چې د استازو د مجلس رئیسه میرمن نانسی پلوسی به سبا د دوشنبه په ورځ د ټرمپ د محاکمې د پیل کولو په خاطر هغه قانوني مسوده د سنا مجلس ته حواله کړي چې د استازو مجلس مخکې منظور کړی و. پر ټرمپ باندې دا ځلې صرف په یو مورد کې تور لګول شوی دی. د ټرمپ طرفدارانو د جنوري په 6 په داسې حال کې چې تیر کال د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجه رسمن اعلانېدله د کیپیټل په ودانۍ باندې حمله وکړه. له بلې خوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ریپورت له مخې ښاغلی ټرمپ د خپل اقتدار په وروستیو شپو ورځو کې کوشش وکړ چې د یوه مدافع وکیل په مرسته مخکېنی سرپرست لوی څارنوال جیفري روزن له خپلې دندې نه برطرفه کړي او پر ځای باندې داسې یو کس مقرر کړي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې په بدلولو کې ورسره مرسته وکړي. پاین وخت کې ورس پانه وای چې د بایدن اداره د استازو د مجلس مفتشانو ته د ټرمپ د شخصي مالیجاتو د اسنادو په ور حواله کول باندې غور کوي. د سی ان ان د تلویزیون شبکې د لیډی کینګ لایو د مشهور خبرونه پوښانه چلوونکي او پیژندل شوی امریکایي ژورنالیست لیډی کینګ چې وړم کال د کورونا د کونس په ناروغي باندې اخته شوی او د واتیا کال په عمر باندې مړ شو. د یو اس ټوډي ورسپانه ریپورت ورکړي چې لیډی کینګ درشپته کالا پر اډیو تلویزیون او ډیجیټل یا الکترونیکی میډیا کې کار کړو. دا واشنگتن دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشن روایت چې د افریقا د ساحل په سیمه کې د جنگونو قبیلوي شخړو بې امنیتۍ او قدرتي افتونو له امله خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرینو عالی کمیشنرۍ پرون د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په بورکینا فاسو، چاد، مالی او نیجر کې د روانو وسلوالو شخړو له امله د بې کوره شوو خلکو شمیر ورځ په ورځ لوړیږي. دا وخت اته لکه او 50,000 ملکیان په موقتی کمپونو کې پراته دي چې غوڅ اکثریت د مالی دي. ایواز سکل له بورکینا فاسو نه د تشدد او جګړو له امله 1,000 خلکو په دغه سیمه کې پناه اخیستې ده. د متحده ایالاتو د سینا مجلس د جمعې په ورځ د بایدن د ادارې د دفاع د وزیر په توګه د متقاعد ډګر جنرال لوید آستن منظوري ورکړه. جنرال آستن لومړی افریقایي اصله تور پوسټ د دفاع د وزارت په چوکۍ باندې کینی. جاپان د آسیا پاسفیک د هغو هیوادونو په جمله کې شامل شو چې د جنوبي ختیځ چین د سمندرګي په اوبو او طبي زیرمو باندې د بیجنګ د یو طرفه دعوی مخالفت کوي. د ازادۍ رادیو د ریپورت لمخه د جاپان حکومت ملګرو ملتونو ته یو رسمي یاداشت سپارل ده. په دغه یاداشت کې چې په یو پانه کې لیکل شوی ده د بیجنګ اداوی په بشپړ توګه رد شوی دي. چین د جنوبي چین د سمندرګي طبي زیرمې خپل ملکیت ګڼي. د روسي پولیسو په مسکو او یو شمېر نورو غټو ښارونو کې پرون د شنبې په ورځ په سلهاو کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناولني د خوشي کولو غوښتنه کوله نیولې دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. داسې یو نوی برېښنایي بایسکل جوړ شوی دی چې په یو کوچني الکترونیکي انجن باندې چلیږي او له یوې بیټرۍ نه استفاده کوي. دا نوی بایسکل د تالابونو او آبي لارو د پاسه هم سفر کولی شي. او د ای بی سی نیوز د رپورت لمخه پرون د شنبې په سهار د متحده ایالاتو د مشیګن د ایالت د مرکز ډیټرایټ یو اوسیدونکو ته د میگا بال په نوم لاټرۍ کې 9.6 میلیونه ډالر راوتی دي. دغه سړی چې هویت یې پټ ساتل شوی دی د ایالتي قانون لمخه 2 لارې لري. یو دا که وغواړي کولی شي چې یو ځای دغه پیسې واخلي او حکومت ته د مالیې له ورکولو وروسته ورته 500 او 10 میلیونه ډالر نقد پاتې کیږي. بل دا چې کولی شي چې د نشتو کلونو په موده کې قسطوار له حکومت نه واخلي او مالیه یې هم په کراره کراره ورکړي. داو د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وای چې اروپا ته د مستقیمو پروازونو د بندیز لری کولو د پاره دوی د اروپای ټولنې شرایط پوره کړی دي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
د ملکی هوایي چلند ادارې مشر قاسم او فایزاده وایي چې د زینو مسؤلیتي ستونزو له امله د افغانستان هوایي ترانسپورت اروپای ټولنې په بلاک لیست کې شامل شوی و چې دغه ستونزې اوس حل شوې دي او اروپا ته د مستقیمو پروازونو د بندیز لری کولو لپاره دوی شرایط پوره کړي دي. خاغلی وفایزاده وویل چې دوی له اروپای ټولنې سره په خبرو کې د پایلې ته رسیدلي چې د افغانستان هوایي چلند باندې باید لومړی د اکاو نړیوال تفتیش ترسره شي او همدارنګه مسؤلیتي ستونزې باید ټول حل شي.
هغه وخت چې د اکاو تفتیش خلاص شو بیا اتحادیه اروپا سره خپل مذاکرات په دې اړه کې شروع کړو او کوم نور مشکل په دې برخه کې پات نه کیږي او موږ مطمئن یو چې دا موضوع به حل کیږي ان شاء الله. کوم ستونزه پات نه ده. اصلي نگرانی هغه مسؤلیتي موضوعات وو.
اوس وخت کې افغانستان روپی هیوادونو ته مستقیم پروازونه نه لري چې دغه هیوادونو ته د تک په صورت کې باید لمړی هند، دوبی او یا هم استانبول ته سفر وشي. بل خو د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې سکل د کورونا وایرس لامل د دغه ادارې په اوایدو کې 9% کمواله راغلی دی. د کابل د هوایي ډګر مشر جنرال صبر عمر په دې اړه وویل،
با محاسبه تاثیرات منفی ویروس کرونا، تارگتی که وزارت مالیه برای اداره تعیین کرده بود حدود 5.9 میلیارد بود که ما در جریان سال با وصف همه این مشکلات 5 میلیارد و 171 میلیون افغانی را عواید جمع آوری کردیم.
جنرال عمر همدارنگ وویل چې په نهنوی و مالی کال که وروسته الحقی چې په ایران که د اوکراینی الوتکه پیښه رامنځته شوه، د افغانستان له هوایي حریم څخه عبوري پروازونه 25% زیات شول او ټاکل شو و د کال تر پای د هوایي چلند له درکه 14 میلیارده عواید راټول شي، خو کورونا وایرس لامل شو چې عوایدو کې کموالی راشي. د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې له دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان پر هوایي حریم په ورځ کې 1400 پروازونه تیریږي چې افغانستان پر هر پرواز $1,400 مالی اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د کلو د پراختیا وزارت چارواکي وایي د ملي دسترخوان په نوم په کلو او بانډو کې بې وزلو کورنیو ته د خوراکي توکو د مرستو ویشلو پروګرام د لارې تر اوسه نږدې 300 خلکو په 114 ولسوالیو کې مرستې ترلاسه کړې. په موکړی د اکرام شنواری رپورټ ته.
د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی د شنبې په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته ویل چې د ملي دسترخوان په نوم په کلو او بانډو کې ډیرو بېوزلو کورنیو ته د حکومت لخوا د 3000 افغانیو په ارزښت د خوراکي توکو د ویشلو پروګرام په ترڅ کې تر اوسه د 3000 ولایتونو په 114 ولسوالیو کې نږدې 300 کورنیو مرستې ترلاسه کړې.
برای هر فامیل 4000 افغانی در نظر گرفته شده.
ده هر کورنۍ لپاره 3000 افغانی په پام کې نیول شوې دي. کورنۍ سره چې کومې بشری مرستې کیږي پکې وړه، غوړي، لوبیا، نخود، وریجی او صابون شامل دي. د مرستې دغه کسوړې هغه کورنۍ ته چې د کرونا وبا څخه زیان لیدلی ورکول کیږي.
توضیح خواهد شد.
دا پروګرام د تیر 2000 میلادي کال د دسمبر په لسمه په یو دیش ولایتونو کې پیل شوی و. ټاکل شوی دغه پروګرام په لومړي پړاو کې به 3 دیش ولایتونو په 3 ولسوالیو کې 2008 نوي کلو کې نږدې 1.6 میلیونه کورنۍ د مرستې ترلاسه کړي. همداشان د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی چې ملت ته د دولت د پروګرام ورکولو د بهیر په لړ کې خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول، وویل چې د ملي دسترخوان د پروګرام په دوهم پړاو کې به 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د خوراکي توکو مرستې د 3 ولایتونو په 215 ولسوالیو کې خلکو ته وویشل شي.
ټول مجموعي د کورنیو شمیر چې ده په دې 215 کې 2.1 میلیونه ده، او هغه کورنۍ چې بیا ترې مستفید کیږي هغه 2.5 میلیونه کورنۍ کیږي.
د کلو د پراختیا وزارت سرپرست ویل چې دغه پروګرام په ښه ډول روان دی او تر اوسه په هیڅ کومه ولسوالۍ کې امنیتي ستونزو د پروګرام د پلي کېدو مخه نه ده نیولې.
ولې نه دې کم شک نشته ده په ځینو ځایو کې ناامنۍ شته چې د ناامنۍ له وجې کار کې تاخیر راغلی، اما هیڅ داسې پروژه به موږ ونه لرو چې هغه د ناامنۍ له وجې باندې مونږ هغه کار تطبیق کړی نی. یعنی که کار یو کلن موده ولري شاید دا یو کالو دو میاشتې نیولي، ځکه هغه دو میاشتې هغلته به ستونزه وي، اما ولس خپلې پروژې خپله تطبیق کړي دي.
افغان حکومت د ولسي جرګې د مخالفت سره سره د 240 میلیون ډالرو د مرستې دا پروګرام چې پیسې د نړیوال بانک لخوا برابرې شوي پیل کړی دی. د ولسي جرګې غړو په دې پروګرام کې د غبن او فساد د اندېښنو له امله د افغان حکومت دا پروګرام د رایو په اکثریت رد کړی و. افغان حکومت وایي چې د پروګرام د تطبیق څخه یې هدف په کلیوالو سیمو کې ډېرو خوارو خلکو ته چې د کرونا وبا د خپرېدو له امله زیانمن شوي د نړیوال ټولنې په ملاتړ مرستې رسول دي. د کلو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی وایي چې په پروګرام کې د غبن احتمال په دې خاطر خورا کم دی چې په کلیوالو سیمو کې خلک په خپله دا پروګرام پر مخ بیایي او دا وزارت یوازې هغوی سره تخنیکي مرستې کوي.
هر څوک چې غواړي چې له موږ سره همکار اوسي موږ کولی شو چې هغوی ته یوزر ورکو او روزانه د خپل کلي، د خپل ولسوالۍ، د خپل ولایت ټول لیستونه چک کړي، ځکه هغه کې نوم، شهرت مکمل ساعته، د تلیفون شمیره یې هم شته. نو دا به ما چون ملي برنامه ده او بشری مرستې دي، د دې ښه تطبیق د ټولو مسؤلیت ده. او زه په ټولو دوستانو، هغه که د رسنیو دوستان مې دي، هغه که موږ هیوادوال دي، او هغه که هغه ارګانونه دي چې په فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی کار کوي، نو موږ سره د په دې کې همکار اوسي، یوزرونه به مونږ ورکو دوی کوای سي چې خپل دفتر د خپل کور موټر کې دوی چک کې هر اشتباه چې راځي مونږ په جریان کې او د ښه تطبیقې مونږ مسؤلیت باید هي تطبیق کړو.
خو ښاغلي کریمي ویل چې په شمېر ولایتونو کې په دې برخه کې ځینې کوچنۍ ستونزې راولاړې شوي وي چې پر وخت یې پر وړاندې اقدام شوی او ستونزې رفه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په پکتیا کې هغه کورنۍ د دولت نه د لاسنیوي غوښتنه لري چې د ګټې وټې دوه سړي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوی دي. دا کورنۍ خپلو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو او دغه راست د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو دوامدارې مرستې ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګره.
د پکتیا د ګردیز اوسیدونکو سپینګیری محمد کریم یو زوی شپږ میاشتې مخکې د ملي اردو په لیکو کې وژل شوی او دویم زوی چې پولیس سرتیری و څو ورځې مخکې د دندې پر مهال ګردیز ښار ته نږدې په یوه وسلوال برید کې ووژل شو. محمد کریم چې شاوخوا اویا کلن دی د ګردیز د دولتځیو سیمې اوسیدونکی دی او د محل د څلورو یتیمانو په ګډون د دیارلسو کسانو سرپرستی ور په غاړه ده. هغه وایي چې کورنۍ له کړاوونو سره مخ شوې.
یوم دو اولاد د یتیمان را پاتې دي، بلم را پاتې دي، خپل می پخې خو یی دا لای نه سم درې خپل زمن واړ پاتې دي. هغه دو لوی می هغه می وطن ته اند خدمت لپاره ورکړی وو، د خاور ساتل لپاره ورکړی وو، خپل ناموس لپاره ورکړی وو چې هغه الله تعالی را نواخسته.
هغه له دولت نه غوښتنه لري چې ماشومان ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او د غرض د لومړنۍ خوراکي او غیر خوراکي موادو دوامدار مرستې ته هم اړتیا لري.
د دې غیس پیدا کوي دغه پیدا دغه پیدا کوي او نو ځکه چې موږ خدای ته یلو دي حکومت چارواکو ته یلو دي موږ سره باید کومک وشي یو موږ سره یو ټول ایتمان سره دغه ټول واړو پاتې دي چا کونډه پاتې دي چا ایتمان پاتې دي.
د یادو دوه وژل شوی افغان امنیتي سرتیرو پلار محمد کریم وایي چې دواړو زمانو په قرباني کولو سربیره یې بیا هم حکومت لاسنیوای نه دی کړای. هغه په یو ابخه معیوب دی او مزدورکاری هم نشي کولای. د پکتیا اوسیدونکو له حکومت نه غوښتنه لري چې د ټولو هغو کورنیو لاسنیوای وکړي چې د جګړو له کبله بي سرپرسته پاتې شوي، په ځانګړې توګه د وژل شویو امنیتي ځواکونو کورنیو.
نو هم سپنګل نه بعضې داسې خلک دي چې هلته بېخي د یو وخت ډوډۍ تمام نه لري فائدہ یې کې نه کوم سرپرسته. مخ د دولت دا وړه چې دغه ټول به سرپرسته پاتې سل بل اسره نه لري، باید دولت کومک سره وکي. نور خو دغه تمام د حکومت نه جدید کومک سره وکي.
په همدې حال کې د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي چې ډیر ژر به د وژل شویو پولیسو له کورنۍ سره د اړتیا وړ مرستې پیل کړي. که څه هم کار شمیر نشته خو په افغانستان کې هر ورځ د هغو کورنیو شمیر مخ پر ډېرېدو ده چې سرپرستانې په جګړو کې وژل کیږي. تر ډېره بریده دا ډول کورنۍ د حکومت له پامه لوېدلې بلل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
ننګرهار کې د باغداري د یو سړنیس فارم د جوړېدو وروسته په دغه ولایت کې د نوو باغونو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د کرنې مسولین وایي ډېر هغه کروندګر چې په خوای په خپل ځمکو تریاک کړل، اوس د دغه سړنیس فارم په مرسته د میوو د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده.
د ننګرهار کرنیز تحقیقاتی فارم مسولین وایي لکل راهیسې چې دا مرکز جوړ شوی کروندګرو په خپلو ځمکو د باغونو کښت ته مخه کړې ده. د مسولینو په وینا پخوا ډېرو کروندګرو د باغ جوړېدو ته ځکه زړه نښه کوو چې څو کاله به په باغ خواري وکړه، خو بوټي به له موسم سره برابر نه و، میوه به نه کوله، نو ځکه به باغ بیرته له منځه یوړل شو. خو اوس دا ټوله خواري په دغه فارم کې کیږي.
د دې نه مخکې چې دا ملي کلکسون مونږ نه لرو، د نو موږ یو لړ مشکلات سره مخامخ وو. مثلا د 2002 نه نیولې تر 2012 د لسمه پورې وزارت زراعت په باغداري په سکتور کې د هغې په رغونه کې په میلیونو میلیونو ډالر ولګول او په میلیونو میلیونو جریبونه او باغونه یې جوړ کړل. خو مګر 15 کاله بعد بیچاره چې دیقان به ولیده هغې ته به حاصل نه ورکوه. هغه وجه دا وه چې هغه بوټي به دلته وکرل شو چې د هغې آب و هوا سره به توافق نه و.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي له کله راهیسې چې دا څېړنیز مرکز جوړ شوی ننګرهار کې د میوجاتو باغونو پراختیا موندلې ده. هغه زیاته کړه د دغه فارم تر جوړېدو وروسته د هغو سیمو کروندګرو د باغونو جوړېدو ته مخه کړې چې په خواهی په ځمکه کې کوکنار کرل او د باغونو د جوړېدو په وجه ځوانانو ته کار موندنه هم شوې.
دا چې د باغداري سره اقتصاد پیوړی کیږي، الته خلکو ته د کار زمينه برابرېږي، د دې په ترانسپورت کې خلک ځوانان مصروفيږي، د دې میوجاتو پر راټولولو کې ځوانان مصروفيږي، د دې په پیکینګ کې ځوانان مصروفيږي. نو دا هغه شاخصونه دي چې مثبت پایلې لري، ډېر ځوانان راګرځېدلي دي.
ننګرهار یو کرنیز ولایت دی کې د باغداري برخې ته همداسې پاملرنه دوام وکینو شونې ده چې دا ولایت په یو ستر کرنیز ولایت بدل او د هیواد د میوجاتو او ستروسو ډېر اړتیا لا همدغه ولایت پوره شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
استرالیا وایي چې هغه بهرنیان چې دغه ملک ته ورته د سفر اجازه ورکول شوې ده هغه باید د سفر نه مخکې د کورونا ټیسټ وکړي او په تیارو کې ماسکونه اچول هم ضروری دي. د استرالیا د صحت وزارت وایي چې په دغه ملک تر اوسه پورې 28 سره کسان په کورونا اخته شوې دي او تقریبا 900 کسان ترې مړ دي. فلمور سر رپورٹ را لګلې چې زه درته در اورم.
آسترالیا د کورونا د وبا د پیلېدو وروسته ځان دی او قلی په سر بند کړو. د کورونا د وبا د پیلېدو وروسته دغه ملک خپل سرحدونه وتړل. تر اوسه پورې 15,000 مسافر ته دغه ملک ته د سفر اجازه ورکړل شوې ده او هم دومره شمیر کسانو ته د آسترالیا د سفر خواست رد کړل شوې ده. هغه کسان چې ورته د سفر اجازه ورکړل شوې په هغه کې د خپل خپلوانو په جنازو کې د ګډون لپاره او یا هغه خلک چې د صحیح وجوهات لکه بلې بیړنی علاج ته ضرورت لرو شامل دي. هغه بهرنیان چې د جمعې د ورځې نه وروسته آسترالیا ته سفر کوي هغه به د کورونا د ټیسټ منفي نتیجه ولري او ولوتکې ته د خطونه مخکې به هغه ورخایي. د دغو شرایطو نه ځینو کسانو ته مسؤلیت ورکړل شوی دی چې پکې د 10 کلونو نه کم عمر ماشومان، د الوتکو نړیوال کارکونکي، د نیوزیلند، تونګا، وناوتو، سمووانه دغه ملک ته سفر کوونکي پکې شامل دي. هغه کسان چې آسترالیا ته راشي هغه به د 14 ورځو لپاره په هوټل کې قرنټین کیږي. د آسترالیا د صحت وزیر ګریګ هانټ ویل دا مشکل ده او د ډیرو کسانو لپاره به ستونزمن وي. بخانه غواړم چې موږ دا غامونه پورته کوو خو حقیقت دا دی چې د کورونا نوې وړې زیاتې خطرناک دي او په نورو چټکې خبريږي. دا موږ ته دا یادونه راکوي چې آسترالیا موږ تر اوسه پورې ډېره خوندي ساتلې ده او موږ د ضرورت لرو چې په حالاتو نظر وساتو او ځانونه د خبرګون لپاره تیار کړو. د آسترالیا اتباع ته او هغه خلک چې په دغه ملک کې د اوسېدو اجازه لري هغه آسترالیا ته بیرته د سفر اجازه لري خو هغه به هم ځانونه د 14 ورځو لپاره په هوټل کې قرنټین کوي. خو هغه دې ته ضرورت نه لري چې د سفر نه مخکې د کووډ ټیسټ وکړي. د آسترالیا د صحت وزارت وایي چې دا وخت په دغه ملک کې د کووډ 1 او 2 مثبتې پیښې موجودې دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا د ویتنام د مستقلو خبر اعلان د ټولنې د درو غړو په محکوم کېدو او سزا ورکولو باندې په ژوره توګه اندېښمنه شوې ده. دغه اتحادیه د مدني ټولنې او سازمان د چې د مطبوعاتو د ازادۍ پلوي کوي. د خلکو او محکمې د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه د هوچمن په ښار کې د دغه اتحادیې مؤسس او مشر فام چی دونګ په 15 کاله باندې محکوم کړ. د دوم راستل نګو ان تونګ توی او خبره لی هومن دوان هر یو په یو لسه ولس کاله باندې محکوم شول. د حکومت زد اتور لمخه د خلکو د حکومت په باره کې د دغه کسانو په استلاله د تحریف شو معلوماتو په تولید او خپل باندې بندیز ولګول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نتاق مرستل کال براون په یو لیکل شو وینا کې دغه ساسا شدیده یاد کړه او ویل د بند کېدو په ځپون کې او پراخ کېدون کې تمایل کې دوی ورستی کسان دي او د ویتنامي ادب او ګرامټیا ده چې له هغه حقوق نه کار اخلي چې د ویتنام په اساسي قانون کې درناوی شوې ده. د بشري حقوقو سازمانونو هم په دیاله په غضب شوی دی. د افید بینلالی موسسی د سمایز مدیر مرستل امیل لینی گل لیکی حتی د دی د زپون کمیارونو پاسا دا شدیدی سزاگانی خی چه جوروالی د ویتنام سانسور تا رسیدلی دی. بی سرحد خبر اعلانو یا آر اس اف ویلی دی د درو ویتنامی خبر اعلانو جزا تکان ورکون کې وا او په څرګند توګه دا سه پلان شوی دا چې د مدني ټولنې هر ډول بحث تابه کوي. د بسرحاده خبر اعلان او د 2000 کال د نړیوالو مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې د 180 وادونه ویتنام په 150مه درجه کې راځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل بشري حقوقو په ډیر تازه راپورټ کې ویلي په ویتنام کې برسره پر نورو سرغړاونو له بشري حقوقو نه پوره سرغړاونې شوې دي. بیل محاکمې نه د بند کولو او د حکومت د منتقدینو تعقیبولو سانسورشپ د مرکز بندول او د جنایي سپکاوي د قوانینو په شمول د بیان مطبوعاتو او انټرنیټ باندې ناوړه محدودیتونه لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نتاق مرستل براون څرګنده کړه د مطبوعاتو ازادي د شفافیت او د حکومتولۍ د مسؤلیت اساس ده. د ورځپاڼو مسؤل مدیران، بلاګران او خبریالان اکثر وخت خپل کار په ډیر خطر کې کوي او موږ په درسته نړۍ کې د حکومتونو او ادباو نه غواړو چې د دوی د ژغورنې ډاډ ورکړي. د څرګنده کړله امریکا له ویتنامي چارواکو نه وغوښتل ټول هغه کسان خوشی کړي چې په بې عدالتۍ بندیان شوي دي او په ویتنام کې ټولو کسانو ته اجازه ورکړي چې بې د غچ د اخیستلو له ویرې نه په آزاده توګه خپل نظریات څرګند کړي. درنو اوریدونکو دا ود امریکا غا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا شنا رادیو زمګ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای پامان.